په کیلومتر نه لیکه له ترکمنستان، افغانستان او پاکستان څخه هند ته وغځیږي او افغانستان ته به ډېر عواید ولري. د کابل شروالی چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې عواید 10% کم سوي دي. د دې شروالۍ د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو د کموالي علت د خصوصي او دولتي ادارو لخوا د مالیاتو نه ورکول دي. ښاغلي عطایي له ټولو ادارو وغوښتل چې ډېر ژر دې ټاکل سوي مالیه ورکړي څو عواید د سړک جوړونې، بنسټیزو کارونو او نورو ودانیزو پروژو په سر ولګول سي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د شاتو محصولات سږ کال د تیر کال په نسبت 15000 کیلوګرامه زیات سوي دي. د دغه وزارت ویاند لطفلا راشد ازادي راډیو ته وویل چې ښه هوا او د شاتو مچۍ روزونکو ته د اسانتیاو د برابرولو له امله دغه محصولات زیات سوي دي. اخوا د شاتو د مچیو روزونکي ټینګار کوي چې حکومت باید د دوی محصولات لپاره د خرڅلاو ښه زمینه برابره کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني شپېته پوله، یو یورو 70 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني اتیا پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 55 پوله او زر پاکستانی کلدار 415 افغاني.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبای لغپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د لمړنۍ او بیړنۍ مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د پیښو د رامنځته کېدو په وخت کې د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا له اړ کس سره ترسره کېږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ ګواښ کم شي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک را سره مېلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې هرکلی کوم.
زه په خپل نوبت تا او د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ډیره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992225 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونې په سر کې موږ ته د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو تعریف وکړي چې سومره اړین دي.
ډیر ښه، د لوی او بخښونکي الله په نامه. لومړنی مرستې چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي عبارت د هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستې په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخې نه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي، او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاونو کې ورسره مخامخ کیدای شو. کدا د یو بام نه لویدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوځېدلو مسله وي، د برق نیولو مسله وي، د بام نه لویدلو مسله وي، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدا چې په هر مرکز صحی کې ځکه تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، دا زموږ خلک دغه مکلفیت احساس کړي چې لاړ شي د ډاکټر صاحبان نه دغه مسایل زده کړي، او په زموږ کې رادیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړمه. ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي، که دا زلزله وي، که دا د یو سیلاو راتګ وي، که دا متاسفانه د جنګ په حالات کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاویدنه وي یا ځان چاویدنه وي. خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ وغواړو یا نه وغواړو بخارۍ ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي. په هر حال داسې نه چې زه ډېر پر حرفي وکړم، همکار ته موقع ورته ورکوم که هر بخش کې سوال لري زه باید توضیح درکړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ته به بیا هم د ټلیفون شمېرې ووایم، او که تاسو سره که کومه پوښتنه یې د اړوندې ناروغۍ په اړه، البته د بیړنیو مرستو د رسولو په بېلابېلو اړخونو که تاسو غواړئ کومه پوښتنه ولرئ، نو کولی شئ چې له ډاکټر صاحب هوتک نه یې مطرح کړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمېرې د 0999215 بل شمېره مو د 0923225. یو اوریدونکی لرو له فراه ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زفیر ټلیفون ته اوریدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم السلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکوي او بیا خبرې وکړي. بالکل ساورو مهرباني.
ډاکټر صاحب زنده پښتن، افغانستان کې د جنگ جګړې وروسته ډېرې دي، د ستاسو د تپې سره سړی سره کم کولی شي چې په سر کې پښتو یا ویښته وي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه نه لرئ ورنه؟
درسته، دې ورور ته به زه توضیح ورته ورکړم. د سر زخمونو پوښتنه به
تاسو ته توضیحات درکړي. ډېره مننه له اړیکې، مهرباني ډاکټر صاحب.
ورور جانه، ما په خپله غوښتل چې په دغه بخش کې توضیح ورکړم. په هر صورت لومړی به د همدغه قسمت نه شروع کړو. هر کله چې موږ او تاسې د یو سر، یعنی ژوبل شوي سر یا یو ټپي سره مواجه کېږو، ډاکتران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي، خو هغې ته موږ طبي مرستې وایو. فرست اید یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې موږ او تاسې په محل د واقعه کې د یو ناروغ سره کوو. په صورت عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د ژوبلې ساحه تقریبا فرق کوي، که یو دیوال راولیدلی فرق کوي، که یو ماشین نیولی. خو په هر صورت مختصره به تاته په سوال د جواب کوم، که چیرې د سر د ټپ سره موږ مواجه کېږو، ښه کار به دی چې په پاک بنداژ او یا که نور مواد ولرو، سیروم ولرو او که نه وي، باید په پاکه ټوټه یا یو شي باندې سر زخم راټول کړو او په یو بنداژ یا ټوټه باندې وتړو، ډېر په احتیاط سره. همداسې که سر عمومي ضربه لیدلې وي، احتمال د دې شته ده چې د غاړې فقرات یا مهرې کوم ځای کې ماته شوي یا صدمه لیدلې وي، نو په هغه صورت کې ډېر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته موږ حرکت ورکړو، چې خدای مه کړه شرایط خراب نشي.
بله ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی لرو، بیا به راځو پوښتنو ته.
ډېر ښه ورور،
بالکل مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب به توضیحات درکړي.
ورور جانه، هر کله چې موږ تاسې د یو ناڅاپي بېهوش سره مواجه کېږو، اصلا دا بېهوشي ولې منځته راځي؟ په طبیعي حالت کې موږ تاسې چې په لاره ځو یا ګڼه ګوڼه کې یو یا په نورو ځایونو کې، آنان یو چاته بېهوشي راځي، یعنی لویږي. معنی یې دا ده چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سر ته نه رسیږي. کله چې فشار یې پوره ونه رسېده، وینه کافي اندازې سره دماغ ته نه رسیږي، او چې وینه ونه رسېده د اکسیجن کموالی وي هلته، نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بېهوشۍ یا لوېدنې، یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي، په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پرېوځي، او دا یو حالت د مدافعوي د وجود دپاره ده. ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي، سر ته په کافي اندازه سره وینه نه شي رسولی. له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پرېوځي، یعنی طبیعي حالت کې چې په ځمکه پرېوځي هغه بد نه، بلکې ډېر ښه حالت ده. نو په دغه حالت کې موږ د حتی الامکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیګ نه کړو. په همغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع، یعنی اوس یې وایمه تقریبا دا د ټولو ناروغانو دپاره پکار شي، ورور جان، اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په طبابت کې په نظر نیسو، دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي، چې طرق د تنفسي د ناروغ باید واز وي، که چیرې زوف کړی وي یا لوېدلی خوله یې باید وازه کړو، ژبه یې چې شاته تللي وي باید مخکې راکش کړو، او بیا وروسته دغه تنفسي حالت موږ وګورو، که چیرې تنفس درلوده خو ښه وتښه، که یې نه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو ته ووایو، او زمن کې وروسته د هغې باید یو حالت ورته ورکړو چې دا غاړه خصوصا شاده خوانه کش کړو چې د غاړه یې خلاصه وي چې ازاده تنفس وکړی شي، او کله کله که ناروغ باندې زړه بدوالی استفراق راځي نو سر یې باید یو څنګ ته موږ ورته وضعیت ورکړو. او بل ډېر شی چې حتمي او ضروري ده په ځینو حالاتو کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي، خصوصا په هغه ځایو کې لکه ننګرهار، کندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي، نو ښه وضعیت دا ده چې د ناروغ پښې پیراجي وکړو، په عوض د دې چې موږ ظاهرا لطف کوو غېږ کې نیسو، نو برخلاف باید پښې پیراجي وکړو. په ظرف دوه یا درې دقیقو کې اکثرا ناروغان ښه کېږي.
ډېره مننه مینپال له غزني نه، خو فکر کوم اړیکه یې پرې شوه، او که بیا ټلیفون وکړي نو انشاءالله سوال به یې واخلو. یو بل اورېدونکی لرو، سلام علیکم. مهرباني وکړئ، سلام علیکم. د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، کله چې څوک د پېښې ځای کې وي او داسې یوې واقعې سره مخ کېږي، لومړی باید کومو ټکو ته پام وکړي او څه باید وکړي؟
ډېر ښه. دغه لومړنۍ مرستې زموږ تقریبا څلور هدفه باید په دې کې ولرو. اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من حیث د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو. په جګه اندازه سره باید زموږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو، یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف زموږ باید وي. په دوم حالت کې دا ده چې دغه ناروغ د ناروغي د وخامت نه یا زیاتوالي څخه موږ باید جلګیري وکړو. که یو څوک ټپي شوی لوېدلی وي، په اور کې وي، دیوال لاندې وي، باید دغه ناروغ وضعیت یې زیات نه شي. کوم ورور ټلیفون لري؟
یو اورېدونکی به واخلو، بیا به راځو.
دغه به واخلو.
پوښتنې ته سلام علیکم. مهرباني وکړئ، عبدالمتین له پروان نه په لیکه کې دی، سلام علیکم. ډاکټر صاحب، دوی اړیکه پرې ده، تاسو مهرباني.
عبدالمتین ورور، اړیکه قطع شوله. اولین شی چې موږ تاسو باید د وخامت د موضوع نه موږ مخنیوی وکړو، یعنی پرې نه دو چې دغه حالت ډېر بدتر شي، او دریم زموږ هدف باید دوباره ناروغ موږ احیا کړی شو. په زمن د دغې هر قدم کې باید موږ خپل تدابیر ولرو. کله چې د یو حالت کې موږ دفتن واقع کیږو، یو ځای کې هیڅ تیاری نه لرو، که دا د موټر شبکې د نه وي، د بام لوی د نه وي، یو چا باندې تیږه چپه کیږي، په هر دلیل چې وي، نو اولین شی چې موږ کوو، مخکې مو ورور ته لږ هغه ورکړو، دا طرق تنفسي باید موږ وګورو. طرق تنفسي باید پاک کړو. کله کله په محل د حادثه کې وګورو، غاښونه یې مات شوي، خوله کې لوېدلي وي، یا تیکې ننوتلي وي، یا خټې خاورې خوله یې باید دغه د قندار ورور ته جواب ورکړو.
قندار نه په لیکه کې یو اورېدونکی لرو، سلام علیکم.
سلام مدام رزیده، بس یو چې مې مري چې مې د لاس نه کېږي، او دوا مې تیر کړي دي، که څومره راته کوي فشار مې لږ شته دی، او دا زه دربه یم سره لرم، دا ډاکټر صاحب سرونه پر واچي ډېر بشي.
او روژه نه دومره خو راته ووایه څو کلن به یې ډېر عفه غواړم.
دوه ویشت کلن.
وزن دې زیات د ډنګر یې چاقې څه حالت کې یې؟
و ډنګر یې، ډنګر یم.
او اشتها دې څنګه ده؟
نه ده څه سره برابر، کله برابر کله نه.
بې اشتها یې که نه؟ او هغه ده خوراک ترې شوق کېږي که نه؟ یعنی بې اشتها چې خوراک ترې زړه نه کېږي، تب هم کوي د شپې ورسره که نه؟
و خو بس هېڅ شی نه پرلګېږي، خالي دغه اوبه چې وچوم دغه لا نه پرلګېږي.
ښه، یو بلې پوښتنې ته مې ځواب راکړه، ټوخېږي ورسره که نه؟ کله خو به چا درته توبرکلوز په خاطر معاینات نه وي تکمیل کړي؟ کوم ډاکټر؟ خاورو جان ورور ویلی چې بیشتای مو فشار میکته کیگی او هیچ همیم دلاسنه کیگی په هر حال دیر ناروغی دی چه پا آغا که ناروغ خصوصا په صورت عموم آغا کسان چه تبه لری خصوصا یو ده توبرکلوز کلمه مایاده کرا په توبرکلوز کم ناروغان اکثرا به اشتهاوی خوراک خنه لری وزن کمیگی او هیچ چیز دیم زرن نکیگی زمنان هوی بیاد شپی دیر خوالکی وجودی لوندی ورسرا او کلا نا کلا بعضی حالات لکه توخی دوامدار ورد پاتی کیگی پا هر حال زینی حالات توبرکلوز چی مربوط ده ادوکو وی یا نور قسمتون داخل ده وجود وی پا هر حال تنها ده فشار کتا که دل بیا نور دلائلم لری قلبی واقعات پا هر حال ده خدا چی ده ورور ده یا داخلی داکتر سر تماس کشی انشالله تداوی کیگی
بله لکن ده هر نه بلا ریکا هم لرو سلام علیکم
سلام علیکم
آو آو رو 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 میره بنی
ما مشکل داری و خدا را سر بخواکی ناره کم سری نسن کوالای بس مشکل دک دک او بل می خدا بدن بانجی بس دا دانی رخی دا نونم کوی دا مشکل کراتار که دوا
او رو رو دا دانی پیو زیده که طول زیده بدن که در رخی چی
یا ټول بدن باندې بس پر بدن ټول بدن باندې راځي ته پر د لوړ ګرد راځي
د په ګرمي او یخني په تاثیر لري کنه
نه یا تاثیر نه لري بس دا نه ونه کوي چې څه کا دې نور تاثیر نه
او خارخ هم کوي کنه
او خارخ
په هر حال وروره مونږ خدای لمړنی مرستو باندې کار کوو خو په هر حال
بلې ډاکټر صاحب دا یادونم کوله چې لطفا د موضوع اړوند پوښتنې وکړئ خو بیا به هم د دغه ورور پوښتنې ته به داسې ځواب ورکړئ خو نورو اورېدونکو ته به وایو چې هغوی به د اړوندې موضوع په اړه خبرې وکړي مهرباني
وروره ښه به دا وي چې یو جلدي ډاکټر سره په تماس کې شي ځکه دا ډېرې دانې یا بخار چې کله راخیږي هم د داخلي ډاکټر صاحبان متخصصین او هم د جلدي زهروي ډاکټر صاحبانو ته یو ځل ځان وښیه دا به ښه وي او زموږ موضوع اوس دفتن مرستې دي چې چا سره یو څوک ټپي کېږي لویږي په هر دلیل موږ دفتن څه ورسره کړی شو په داخل د روغتون کې بېله مسله ولې بیرون د روغتون څه کړی شو ورسره
ډېره مننه دوستانو نن په خپرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ په خپرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره مېلمه دی چې ستاسې پوښتنې ځواب وي یو بل اورېدونکی هم لرو السلام علیکم
سلام علیکم خوده تا تا محترم دکتر صاحب که برانده که دوست تا خون داده هم دوباره من را بچه خوب تماس کنیم
میره بانی بوکای خون زمان صاحب
ما سوال دکتر صاحب سخدار که دکتر صاحب ور که دا ابتدائی کمک باید که مسلکی کسانی پدا کلو و بندو که مسلکی کسان نپیدا که دا هم خالقی سوک که پسایم واچی باید که آواصر دا آواصر تا کمک بود خو اخو وینه زای کی باید چې داغه سره څه کومه کې دا عام خلک سره کوم کومه هغه کوم سره کې کسان نشته شو چې دا ډاکټر ته چې دا سوال ته جواب راکړي ډیر به یې نه لبا
حتما به جواب کی ډیر مننه له تاسو
ډیر اخونزه سب ډیر ښه مسله مطرح کړه اصلا موږ تاسو پروګرام کې هم دا غشای وو خو ځین ورون ټلیفون نو ناچارو ځواب ورته ورکو په هر حال لومړی به د امدزه نه شروع کو کله چې موږ د ټاپ سره مواجه کیږو یا خوندیزی سره مواجه کیږو ښه طریقه دا ده چې همیشه که هر کور په هر ځای کې موږ تاسو باید ګاز او بنداش ولرو زخم باید پاک کړو ځکه خټې خاورې دا شی ته نه پاک شي که سیروم یې په هغه یې وپاکو په ایدین یعنې ضد مکروب دوا هر شی چې موږ ولرو په هغه باندې باید پاک شي او که دا شی په اختیار کې نه وي نو بیا اوبه چې جوش شي بېرته جوش کړي یخې اوبه په هغه باندې موږ کولی شو زخم ووینځو او پاک ټوکر یا ښه خو دا ده چې پاک ګاز پکېږدو او د یو بنداژ یا یو بلې ټوټې په وسیله سره موږ او تاسې دغه ټپ د وینې بهېدنې څخه مخنیوی وکړو نو ځینې قسمتونه دي په ځینې قسمتونه دي په وجود کې چې موږ او تاسې کولی شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینه یې ودرو ځکه لاس او خپې د رګونو په سر سره خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر هغلته بیا موږ چې تړلی نه شو ښه ده چې مستقیما ټپ باندې چی کېږدو او ویې تړو په هر حالت یې که چیرې په خېټه کې زخم وی اغل ته هم باید په احتیاط وتړل شي. ډېرې کلک نشو تړلی. د صدر پیسه کې هم په ډېر احتیاط سره موږ برخورد کوو، ځکه ډېرې کلک نشو تړلی. همداسې که چا لاس ماتېږي یا خپه ماتېږي، ښه به دای چې وی تړو، پاکې کړو، وضعیت ورته ورکړو، او د یو میزابه یا سپلینت یا تخته یا یو قطه کاغذ، هر شی چې زموږ په اختیار کې وي، هغه ورسره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو. البته ډېر شی چې مهم ده، د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډېر په احتیاط سره که تذکره نه وي په یو کټ کې، چپر کټ کې، که هیڅ نه وي په کمپالا یا بلستن کې موږ ته او حتی بعض وخت کې دواړه خواته لري ورته جوړو، چې د هغې په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا آسانه یا ښه طریقې سره انتقال کړو. وروجانه، دا د خلکو تلیفونونه دي، ناچارې دي.
بله، یو بل اوریدونکی هم لرو، له کاپیسا ولایت نه اشرف خان. سلام علیکم. خیر اوسې. ډېره مننه په ډېرې بخښنې سره چې تاسو منتظر پاتې شولئ، مهرباني وکړئ. اوس
دغه پوښتنه ده چې سړی د بېوشي په حالات کې متبن جاوه ډېره قوي ولګېږي، متبن بېوشه کېږي، نو هغوی کومک کوه، شدیده کومک به څه شي سړی ورسره وکړي؟ یا مثال زړه چې دریږي، هغې ته فشار دا خوله په دغه په خوله باندې کې نفس تنفس ورته ورکړي، چې دا هغه حرکت یو څه راجوش که نه، او بعد یې دا شربت ورته ورکوي. خلک دا څه رقم ته حساب دی؟
ډېر ښه وروجانه،
مننه. تاسې پوښتنه لرئ؟
دا زخم باندې بله پوښتنه، دا زخم چې په میده بعد یو چې لته سوځي، دې په زخم باندې چې او بعد اکثرا نسوار باندې چې دې زخم باندې د دې تاوان به څه رقم ته ډکړم.
ډېر ښه، مننه.
ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه، له دوی مننه. مهرباني.
اوروره، بیوشي په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو. ناروغ سره چې کله موږ مواجه کېږو، اولین شی باید موږ ترخ تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې ترخ تنفسي خلاص دي، پاک دي، او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي. دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو، چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو، دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی، او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خونریزي یا وینې بهیدنې ته موږ توجه کوو، چې دا یو اصول دی په طبابت کې، موږ د ای نه تر اف پورې وایو چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو. او همیشه چې کله مرسته کوو، باید ډېر احتیاط وکړو، یو او ځکه ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو. ورور، د بیوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي، دغه ځینې کسان چې زړه یې توقف وکوي، که زړه ځکه وینه وجود ته رسېږي، خاصتاً دماغ ته، که په څو دقو کې وینه ونه رسېږي، نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمي خواته ځي، مري په واقعي صورت کې. نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو، او د زړه په سر چې دا د پښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې، باید یو لاس کېږدو او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو. یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډېر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو، چې هغه تقریبا د یو نه تر یو اشاریه څلور انچه پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو. په ځینو حالت کې حتی وایي ډېر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پوښتې نه ماتې هم شي، پروا نه کوي، ځکه د ناروغ حالت به موږ نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکړو، تقریبا په حدود دو شپېته په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکړو. او که هغه کسان چې هغوی تنفس نشي کړی، نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکړو، او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شاپ تخته یا لږ په څنګ څملول شي، او غاړه یې خلاصه وساتو، کوشش وکړو چې ترخ تنفسي خلاص وي.
ډاکټر صاحب، وبخښئ، یو اوریدونکی به واخلو چې منتظر دي. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وروره، مهرباني.
مننه. مهرباني. بالکل، ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ. فکر سر دوی الیک پریش و تاسو بیا باندې
هغه تنفس باندې منګه کوخنه کله چې ناروغ مون په شپ تختوا چو خلپ خلور ته تنفس ورکولو ښه طریقه ده د دې طریقې لپاره باید من یو پاک ټوکر د ناروغ په خلو باندې واچو او خپل په یو څنګه ورته موقعیتونی سو یو عمیق شهیق یعنی هوا به خپل سینې کې ډیر په عمیق سره من داخلو او په ډیر زور سره د ناروغ په خله کې من باید پمپ کو یا په فیکو په سلا سره دا بل سترګو باندې باید من ګورو چې امده کله چې من هوا پمپ کوو داخل د وجود ته آیا دا شش حرکت کوي دا سینې حرکت کوي کني کې دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره خاصتا په حدود د 14 شاوخوا کې کله زیات کم شو خیر ده خو ستاندردي په دا حدود 14 فی دقیقه باید من هوا واخلو او داخل د شش خواته پمپ کو په اطفالو کې به لک سرعت زیاته وو ځکه دغه سرعت د قلب د زیاته تنفسي په حدود د شلو کې شاوخوا کې موږ فی دقیقه باید خلو په خلو تنفس ورته ورکو ضمناً کله چې موږ تنفس ورکو باید یو لاس د ناروغ په پزه کېږدو چې د پزه د خونه هوا ونوسي او د بلې خونه متوجه شو چې آیا شش ته ځي هوا که نه ځکه په ځینو حالاتو کې د خولې د لارې نه که هوا داخل د معدې ته لاړه شي نو په صورت کې یوازې او یوازې د ناروغ نس پړسیږي چې هغه بیا په خپله نور مشکلات را ایجاد کوي که ناروغ بیرته هوا ونشي ویستلی نو باید په صدر یا سینه باندې لاسونه کیږدو او د پاسه پې فشار ورکړو انشاءالله
ښه مهرباني
نو په هغه حالت کې باید په دغه سیستم سره موږ ناروغ ته کوشش وکړو چې نجات ورته ورکړو که دا یو نفر وي نو یو نفر عادتا کله چې دوه یا درې تنفسه موږ خوله په خوله ناروغ ته ورته ورکړو په هغې پخوا سره باید د زړه حرکات هم ورته تنظیم کړو تناسب یې داسې نیولی چې تقریبا وایي کله چې 15 ځله تاسې قلب ته حرکت ورکوي نو بیا یو ځل لاشي خولې د لارې نه د ناروغ د شش د لارې نه هم تاسې هوا ورته پمپ کوي په ځینو حالاتو کې چې ناروغ خوله په سمی موادو باندې ککړی وي یا د خولې شاوخوا ته ډېر زخمونه وي یعنی موږ ونشو کړی د خولې د لارې نه ناروغ ته هوا ورکړو نو د خولې او تر پزې تر منځ یعنې کولی شو د پزې د خوانه هم موږ ناروغ ته هوا ورکړو په ځینو حالاتو کې موږ ورته تراخیستومي وایو د غاړې پیسه کې حتی ناروغ دپاره موږ عاجله باید یو سوری وباسو د هغې خوانه ناروغ تنفس وکړی شي خو اکثرا په بیرون د روغتون نه هغه کسان چې طبي تدابیر نیویسته دغو دپاره بیا دا سخته ده ولې تنفس ورکول خوله په خوله او د ناروغ دپاره په لاس باندې قلبي مساج ورکول دا باید د هر چا زده وي او ناروغ همیشه د شپ تخته واچول شي په ځینو حالاتو کې چې ناروغ زړه بدوالی یا استفراقات ولري نو غاړه یې باید یو څنګ ته تدور ورکړو ځکه چې که کله ناروغ استفراق وکړي مبادا دغه د استفراق مواد یا کانګو مواد داخل د تروخ تنفسي ته لاړ شي او په ځینو حالاتو کې کولی شي چې همدغه هم د ناروغ د مرګ باعث وګرځي
ډیره زیاته مننه دوستانو نن په خپرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو په اړه خبرې کوو د خپرونې لومړۍ برخه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي خو د خپرونې دویمه برخه مه هیروئ بیا به هم د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپی